دا صورت ډیر زیات ښکلی دی او ډیر جامع او مکمل صورت دی. الحمدلله، دا ولنی مکمل صورت دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د دې نه مخکې آیتونه نازل شوی دي خو مکمل صورت نه دی نازل شوی. د دې نه مخکې صورت العلق، د صورت العلق 15 آیتونه نازل شوی دي، پوره صورت علق نه دی نازل شوی. او د هغې نه پس سورت القلم چې سورت نون وته هم وایي، د هغې 8 آیتونه نازل شوي دي. بیا د سورت مدثر 8 آیتونه نازل شوي دي، او د هغې نه پس ټول سورت الفاتحه مکمل نازل شوی دی. نو دا اولنی مکمل سورت دی، او دا سورت په ځینو ځایونو کې ورته مکی وایي او په ځینو کې ورته مدني صورت هم وایي. نو خبره دا ده چې دا صورت دوه ځله نازل شوی دی، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو نو هم نازل شوی وو، او چې مدینې ته هجرت وکړو نو بیا هم نازل شوی وو دوباره. یوه خبره نوټ کړئ چې دې صورتونو ته مکی او مدني څنګه وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هجرت نه مخکې کوم وخت تیر کړی دی په مکه کې، په دغه دوران کې چې څومره صورتونه نازل شوي دي نو هغې ته مکی صورتونه وایي. او د هجرت نه بعد چې کوم ټایم وو، کو په هغه دوران کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، کو هغه په حدیبیا کې هم وو، یا په دې دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته حج له هم راغلی وو، او کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په دې دوران کې آیتونه نازل شوي وي، نو هغې ته به مکی نشي ویلی، ځکه چې د هجرت نه پس کوم ټایم دی نو دغې دور ته مدني دور وایي. په هغې کې چې څومره آیتونه یا صورتونه نازل شوي دي نو هغې ته به مونږه سوایو مدني صورتونه. ټیک شوه. دا صورت مونږه په دریو حصو کې تقسیم کړی وو. اولنۍ حصه تاسو ویلي ده، د الله تعالی د تعریف متعلق، د هغو د په پیژنګلو باندې وه. چې څنګه قرآن مجید شروع شي نو الله تعالی پکې خپل تعارف وکړي او خپل ځان او د چې د بنده سرشته ده نو هغه الله تعالی بیانوي چې زما او د بنده سرشته ده. امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یې. رب العالمین چې وی، ټیک شوه. د دې نه پس چې مونږ کوم آیت ګورو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دا آیت په دوو حصو کې تقسیم کړئ. دا صورت په حدیث کې راغلی دی چې د الله تعالی او د بنده په منځ کې نیم نیم تقسیم شوی دی. اولنی درې آیته د الله تعالی د پاره دی، ټیک شوه. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، دا درې آیته چې دي کنه دا د الله تعالی د پاره دی. اخیرنی درې آیته د بنده د پاره دی، یعنی د پنځم آیت نواخله د اووم آیته پوری د بنده د پاره دی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا آیتونه چې دي نو دا د بنده د پاره دی، ټیک شوه. نو په منځ کې څلورم آیت پاتې شو، ایاک نعبد، دا د الله د پاره دی، او و ایاک نستعین، دا د بنده د پاره دی. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې کې یو اقرار دی. انسان د یوې خبرې وعده کوي، عهد کوي، عهدنامه یا اقرارنامه ورته هم ویلی شي. نو انسان څه وعده کوي؟ ایاک نعبد، ها الله زو صرف ستا او صرف ستا. دا خبره یاد لرئ، ځکه چې دا هم ویلی شو چې نعبدک، د نعبدک څه مطلب دی؟ چې مونږ ستا عبادت کوو. لیکن الله تعالی د نعبدک نه دی فرمایلی، هغه فرمایلی دی چې ایاک نعبد، مونږ صرف او صرف ستا عبادت کوو. د صرف په معنی پوه شوئ؟ لکه خلق چې چا ته خط لیکي چې صرف ستا او صرف ستا، نو څه مطلب شو؟ چې یعنی بل د هیچ چا نه، صرف ستا. چې انسان وایي چې صرف ستا مونږ عبادت کوو، نو هغو څه ووی؟ هغو یو قسم، یو حلف یې اوچت کړو. حلف د وفاداری، یعنی قسم د وفاداری. لکه خلق چې او تخلی د ملکونو د پاره، خلق د وفادارۍ. د اوت څه مطلب دی؟ چې یعنی مونږ به د دې ملک د پاره وفاداری کوو، مونږ به چې دی دا ملک چې دی نو دا به مونږ د دشمن نه بچ کوو. نو دلته هم تاسو قسم خورئ، ټیک شوه، د وفادارۍ. نو دا معمولی خبره نه ده، دا د څه قسم دی؟ وعده ده، دا د خپل رب سره د وفادارۍ قسم او وعده ده چې زه به همیشه ستا وفاداری کوم. څنګه؟ د نعبدو سمانه ده، د عبادت سمانه ده. د عبادت په ډکشنری کې معنی دا ده چې د چا به انتها تعظیم کول د محبت په وجه، د هغو په مخ کې به انتها عاجزی او وفاداری ظاهرول یا ښکار کول. د چا به انتها تعظیم، تعظیم څه ته وایي؟ یعنی عزت کول د محبت په وجه باندې، د هغو په مخ کې به انتها عاجزی او فرمانبرداری ښکار کول. یعنی په عبادت کې څه سراغلل؟ به انتها محبت او به انتها عاجزی، دوه سیزونه. د نورو په مخ کې انسان محبت ښکار کولی شي خو عاجزی نشي. د مثال په طور د ماشومانو سره محبت کول، نو محبت خو کیدی شي، خو د هغې دا مطلب نه دی چې عاجزی دې پکې هم وي، ټیک شوه. دغه شان کیدی شي چې تاسو عاجزی کوئ، لیکن ضروری نه ده چې په هغې کې دې محبت هم وي. که ستاسو څوک بواس وي، ټیک شوه، یعنی د چا څوک مشر شو یا افسر شو په دفتر کې، خلق ورته په ټیټه باندې سلام کوي، لیکن په هغې کې انتهایی محبت نه وي. د الله په عبادت کې څه دي؟ په هغې کې دوه خبرې ضروری دي، چې ډیر زیات محبت وي ورپکې او ډیره زیاته عاجزي وي ورپکې. سبحان الله. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله پاک وایي چې مونږ جنس، جن او انس، صرف د دې لپاره پیدا کړي دي چې هغوی دي زما عبادت کوي. نو دنیا ته د راتلو مقصد هم دغه دی چې مونږ د الله د عبادت لپاره پیدا شوي یو. خو مونږ ته دا پته نشته چې په عبادت کې څه دي؟ بے انتها عاجزی او بے انتها محبت. نواقی زمونږ د ټولو نه زیات محبت ته الله سره شته دی او کو نشته، او بے انتها عاجزی د هغو د پاره په زړو کې شته. دومره عاجزی چې دومره عاجزی زمونږ په زړو کې د بل چا د پاره نه وي. نو خپلو زړونو ته وګورئ چې واقعي زمونږ په زړونو کې دا دوه خبرې د الله د پاره شته او کو نه. دا ډیر اهم، یعنی ډیر ضروری آیت دی. علما وایي چې د ټول صورت راز په دې آیت کې دی. علما سوایي هغوی وایي چې د دې صورت ټول راز په دې آیت کې دی، او د ټول قرآن خلاصه یعنی مغز سو دی سورت الفاتحه. د سورت الفاتحه خلاصه یعنی مغز سو دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو دا ډیر په غور باندې واورئ. نو زما په زړه کې د خپل مالک، یعنی د چا د پاره چې زو کار کوم، د هغو د پاره، یا د یو ملک بادشاه د پاره چې هغه وایي چې زستا علاقې ته درځم. څومره چې تاسو د یو ملک صدر یا گورنر ته عاجزي ښکاره کوئ، لاس مو په لاس ایښودی وي، سټ مو ښکته کړی وي، او انسان وایي چې زو نور څه وکړم د دو په مخ کې چې دی رانه خوشحاله شي، د دې نه زیاته عاجزي د الله تعالی د پاره زموږ په زړونو کې شته او کو نه. دا د نوټ کولو خبرې دي، ځکه چې د دې نه بغیر عبادت نه کیږي. ستا په زړه کې د هغو د پاره دومره محبت شته کنه؟ ګوره کنه، ایاک راغلی دی الله صرف ستا د پاره، صرف ستا د پاره زو عبادت کوم، صرف ستا سره زما به انتها محبت دی. چې هر کله تا دا وی چې صرف ستا د پاره، د دې مطلب دا شو چې ستا د بل چا سره داسې محبت نشته څومره چې دی د الله تعالی سره دی، او باقی زما د بل چا په مخ کې دومره عاجزي نشته څومره چې ستا د د پاره ده، دومره عزت زما په زړه کې د بل چا د پاره نشته. نو دا ته څه وړه خبره نه کوې، دا خو ډیره غټه خبره د خولې نه اوباسې، دا خو ډیره غټه وعده ده، او په دې کې تا د شرک نه هم انکار وکړو، ځکه چې تا دا وې چې عبادت صرف ستا د پاره دی، د بل چا د پاره نه دی. او که د عبد معنی مونږ غلامي واخلو چې ای یا کنه عبودو، یعنی په ای یا کنه عبودو کې تو عبدالله او عبدالرحمن نوم اخودی شو، ځکه چې د دې معنی ده د الله تعالی غلام. خو عبدالرسول نشو اخودی، یا غلام نبی مونږ نشو اخودی، ځکه چې مونږ د الله تعالی غلام، مونږ خو صرف د الله تعالی غلامان یو. د ایاک نعبد مطلب دی چې مونږ صرف ستا غلامی کوو. عبدالعثمان هم نشوی خوده، عبدالعلی هم نشوی خوده، چې د عثمان رضی الله عنه یا د علی رضی الله عنه غلام. ٹھیک شوه؟ ځکه چې مونږ د الله تعالی سره په مونځ کې وعده کوو چې ای الله، مونږ صرف ستا غلامی کوو، چې دا حلف یا قسم اخرو. نو تاسو اوی، نو په دې کې تاسو دا اوی چې ما خپله ټوله ازادي وغورځوله. بعضی خلکو ته دا پته نشته چې مونږ غلامان یو، هغوی ته ځان ډیر آزاد ښکاري چې زما مرضی ده چې زه څه کومه نو کومه به. په مسجد کې خو منځونه کوو مونږ، په دنیا کې څوک د چا په غلامۍ کې راتلل نه غواړي. دا یو بد کار خلکو ته ښکاري، لیکن د الله تعالی غلامي داسې ده چې بنده په خپله وایي چې ای الله، زه ستا په غلامۍ کې راتلل غواړم، زه غواړم چې ستا غلامي وکړم، سبحان الله، او صرف ستا غلامی کول غواړم. نو په دې کې ډیر محبت راغی. دا وایي چې غلام د څومره وخته پورې غلام وي؟ ټول وخت غلام وي، او که د یو خاص وخته پورې وي. نو غلام صرف په مسجد کې غلام نه وي، غلام خو شپه ورځ په غم او خوشحالۍ په هر موقع باندې چې د هغو د مالک څو مرضي وي، نو په هغې باندې چلیږي. د غلامۍ مطلب هم دا وي چې اوس د دې بنده څو مرضي به نه وي، د خپلې مرضۍ مالک نه وي. دا لفظ په غلامۍ کې نه وي چې ما هر کله دا وایي چې زه غلامه یم، نو اوس زما مرضي ختمه شوه. چې څوک ای یا کنه عبودو ووایي، نو هغه بیا نشي ویلی چې زما مرضي ده چې حجاب به کومه او که نه کومه، د سود کاروبارونه به کومه او که نه کومه، زما مرضي ده چې رښتیا ویم او که دروغ ویم، چې ایمانداري کومه او که بې ایماني کومه، زما مرضي ده چې د سحر مونځ لپاسم او که لس بجې پاسم، زما مرضي ده چې زه د خپلې خوشحالۍ ورځ څنګه تېروم، یا خپله د غم ورځ څنګه تېره کړم. نو ستا مرضي خو نشي چلېدی، تو خو په خپله وایې ای یا کنه عبدو. په دې کې یوه ښه خبره دا ده چې هر کله انسان د الله تعالی غلام شي، نو د نورو خلکو د غلامۍ نه خلاص شي، نو بیا د هیچ چا خبره هم نه مني، نه د خپل نفس او نه د نور چا، نه د خپلو خواهشاتو، نه د رواجونو، ځکه چې اوس صرف د یو الله غلامي کوي. نو د دې فایده دا وشوه چې اوس اقبال وایي چې دا یوه سجده چې ستا د پاره ګرانه ده، نو دا تاله نجات یعنی آزادی درکوي د نورو خلکو ته د سجدو نه. مطلب څه شو؟ چې یعنی هر کله تاسو د یو الله غلامی اختیار کړئ، یعنی د یو الله غلام شئ، نو بیا تاسو د نورو خلکو د غلامۍ نه آزاد شئ. اوس ته هیچ چا د رضا کولو ضرورت پاتې نه شو، د هیچ چا په در باندې حاضرېدل نشته اوس. او چې څوک د هر چا غلام دی، کله د خاوند غلام، کله د بچو غلام، کله د نورو خلکو غلام، یا دا ویل چې خلک بس وایي، نو زه ورشه ټول راضي کول شروع کړه، یو بنده به درنه هم راضي نه شي، په آخر کې به هم په جړا باندې جاړې چې د فلانی د پاره مې دومره څه وکړل، او بیا هم هغه رانه خوشحاله نه شو. که دا هر څه دې د الله د پاره کړی وي، نو هغه خو به دې راضي کړی و. نو اوس دا یوه خبره تاسو نوټ کړئ چې زه د الله تعالی غلام یم صرف د هغو، او تاسو چې په مونځ کې کومه وعده کوئ، نو دا وعده رښتیا ده او که دروغ. ځینې خلک وایي چې زموږ نه عمل نه کیږي، او عمل کولی نه شو، نو بیا قرآن ولې وایو؟ نو عمل څه دی؟ عمل خو هغې ته وایي د کومې خبرې چې موږ له الله تعالی حکم را کړی دی. نو د هغې مطلب څه وي چې یعنی چې بنده وایي چې زو عمل نشم کولی، نو مطلب یې دا شو چې زه نه منم د خپل ماستر خبره. ستاسو څو خیال دی چې غلام داسې ویلی شي چې زه به د هغه خبره نه منم؟ چې څوک دا خبره کوي چې زو عمل نشم کولی، نو بیا خو هغه غلام نه شو. یو غلام هم دا خبره نشي کولی چې زه د ماستر خبره نه منم. نن خو غلامان نشته، خو نوکر د غلام په شان نه دی. هغه نن ستا نوکری کوي او سبا بل خوا ته هم تلی شي چې زه ځم او د بل چا نوکری کوم. غلام داسې خبرې ځکه نشي کولی ځکه چې هغه په پیسو اغستی شوی وي. کچری تاسو ته خپل نوکر وایي چې زه ستا خبره نه منم یا تو په ما باندې هیڅ حکم نشې چلولی، نو تاسو به څه کوئ؟ حالانکه تاسو په پیسو باندې نه دی اغستی، نو تاسو به ورله جواب ورکړئ چې زه په مخه دي ښه، لیکن الله تعالی الرحمن او الرحیم دی. بنده د خولې نه داسې خبرې وباسي دا د هغو رحم دی، ځکه چې هغه په یو ساعت کې په بنده باندې آسمان رارته وهلی شي. دویمه خبره دا ده چې تاسو څوک نوکر ولګوئ، نو هغه د څه دپاره وي چې یعنی خپل حکم پې چلوئ، خپل کار پې کوئ؟ دا خو نه وي چې په صوفه به یې د ځان سره کینوئ. نوکر خلک ولې ساتي؟ د کار د کولو دپاره. خلکو به غلامان ولې ساتل؟ خلکو به په هغوی باندې ډیر ګران ګران کارونه کول، درانو کارونه به یې ورباندې کول، چا به پرې رحم نه کوو. نو تاسو نوکر په دې خبره باندې ساتئ چې سوکار تی نه واخلم او حکم ورباندې اچلوم. د هسې ناسته دپاره څوک نوکر نه ساتي. اوس چې تاسو وایئ چې زه غلام یم، نو اوس تاسو د دې خبرې په انتظار کیئ چې الله تعالی څه حکم وکړي او زه هغه کار وکړم. ظاهره ده تاسو د صوفې دپاره نه یئ، تاسو غلامیان یئ. د غلام دا کار وي چې آقا حکم ورکړي او دی اومني. حکم منل خو لا غټه خبره ده، موږ ته خدا هم پته نشته چې د هغو حکم څه دی. سبحان الله، ځکه چې په ټول قرآن کې څه دي؟ په دې کې د ماستر احکامات یعنی د هغو حکمونه دي. نو موږ خدا اورېدل نه غواړو چې موږ یې منونه، نو ولی وایو؟ دا ډیره غټه د بیادبۍ خبره ده چې موږ یې د خولې نه وباسو. تاسو چرته په دې باندې سوچ کړی دی چې موږ څومره خرابه خبره کوو او په قص باندې اورېدل نه غواړو او په مونځ کې ادریږو او وایو چې ایاک نعبدو ایاک نعبدو؟ تاسو خو هسې دا شمار کړئ چې موږ د ورځې څومره ځله دا وایو. په فرض منځونو کې وایو، په سنتو کې وایو، په نفلو کې وایو، په تهجد کې وایو، ټوله ورځ دغه وایو ایاک نعبدو. غلام یمه صرف ستا، یعنی زما شپه ورځ زما ټول ژوند ستا د غلامۍ دپاره دی. په هغې کې زه صرف ستا غلامه یم په ټول ژوند کې.